دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا ز خل خانم پام وکړي د سات خبرونه ته طالبانو د ملګرو ملتونو پر هغه پریکړې اعتراض کړی چې د دوی استازي د ملګرو ملتونو په شپږ اویایمي عمومي اسمبلی کې ګډون او وینا نشي کولای. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت سفیر نومول شوی پرون د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی حق لري چې د افغانستان استازیتوب وکړي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه واخلي. شاین وویل چې موږ د خلکو ملاتړ لرو او موږ د دې وړتیا لرو چې د خپلو خلکو او د هیواد دفاع وکړو. نو دا زموږ حق دی چې د ملګرو ملتونو د اصولو په بنسټ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت وپیژندل شو. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ویان سټیفن ډوجارک ویلي وو چې غلام محمد اساکزی به نن د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب وینا وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغان حکومت پخوانی استازی ښاغلی اساکزی اوس هم په خپله دنده کې پاتې دی، ځکه لا د ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټې په دې اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د یکشنبه پر ورځ ویلي د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د یوې موافقې له مخې ترکیه په افغانستان کې د ټول شمول حکومت توقع لري. د طالبان لخوا تیره میاشت د کابل د نیولو له مخې ترکیه پلان درلود چې د هوایي ډګر امنیت او مدیریت په چارو کې مرسته وکړي، او په دې اړه د امریکایي چارواکو سره خبرې روانې وي. خو کله چې طالبانو کابل ونیوه د ترکیه ځواکونه چې په دغه هیواد کې وزور درلود د افغانستان څخه ووتل. د ترکیه تر څنګ د ناټو او امریکایي ځواکونه هم په افغانستان کې خپل شل کرن پوځي ماموریت د اگست په 1 پای ته ورسو. د افغان حکومت رنګېدل د ترکیه پلان هم خراب کړ، خو ترکیه بیا هم د طالبانو سره پر هغو شرایطو خبرې جاري ساتلي چې څنګه کولای شي چې د کابل د هوایي ډګر چارې پر مخ یوسي. د ترکیه جمهور رئیس امریکایي ټلویزیون سی بي اس سره په خبرو کې ویل د افغانستان حکومت ټول شمول نه دی او ټولې خواوې نه پکښې ګډوي. تر څو چې دا خبره وي موږ به په افغانستان کې وزور ونه درو. د ترکیه جمهور رئیس اردوغان د تیر جون په میاشت کې د ناټو سازمان د غونډې په څنډه کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سره د کابل هوایي ډګر د مدیریت سنبالولو په اړه خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي امینه محمد ویلي چې د نړیوالې ټولنې له لوري د انجونو تعلیم د طالبان د دولت د رسمي پیژندلو لپاره اساسي شرط وي. میرمن محمد د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د افغانستان د نجونو د تعلیم په اړه یوې غونډې کې دا خبرې وکړې. په دې غونډه کې یو شمېر افغان ښځو هم ګډون درلود. نوموړي نړیوال ټولنه وهڅول چې د افغانستان د ښځو له تجربو دي ګټه واخلي او د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو د ساتلو لپاره د هغوی ننګه وکړي. کابل ته د طالبانو له ننوتلو څو اونۍ وروسته د هلکانو ټول او د نجونو ابتدایي ښوونځي بیرته پرانیستل شوې، مګر د نجونو منځني او عالي لیسې لا هم تړلې دي. د طالبانو حکومت د معارف وزارت اعلان کړی دی چې د نجونو د تعلیم په اړه په تګلاره باندې کار روان دی او لا بشپړ شوی نه دی. په یمن کې پوځي سرچینې وایي چې یو مهم شار معارف د نیولو په جګړه کې لږ تر لږه 50 هوتی اغیان او حکومت پلو عسکر وژل شوي دي. په روانه میاشت کې هوتی اغیانو چې د ایران ملاتړ برخمن دي په دغه ښار بیا بریدونه پیل کړي چې له کبله یې تر دې دمه سلګونه کسان وژل شوي دي. حکومت د یمن په شمال کې چې د تیلو له پلوه شتمنه سیمه ده مهمې سیمې له لاسه ورکړي دي. د پوځ یو سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته وویل په تیرو 48 ساعتونو کې د مارب په لویدیځ کې 43 هوتی اغیان وژل شوي دي، ډېر د ایتلاف په مبارزه کې وژل شوي. یو بل سرچینې بیا د وو حکومت پلو عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړي دي. راپورونه وایي چې د سپتمبر په میاشت کې لږ تر لږه 400 کسان د مارب په جګړه کې وژل شوي دي. ترکیه اعلان کړی دی چې د امریکا د اعتراضونو سره سره به د غیوا د روسیې څخه د 400 ډوله د توغندیو د دفاع نظام نوري توغندۍ واخلي. امریکایي رسنۍ سی بي اس نیوز سره په امریکا کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل چې ترکیه به د خپل دفاع په اړه پریکړې په خپله کوي. ښاغلی اردوغان زیاته کړه چې ترکیه ته د خوښه ورنکړل سوه چې د امریکا پیټرایټ توغندۍ واخلي او د 1.4 میلیارد ډالر ورکولو پرتله هم د 15 ډوله جنگي الوتکې نه دي ورکړل شوي. د یادونې وړ ده چې ترکیه په 2010 کال کې د روسیې څخه د 400 ډولو د توغندیو سیستم د اخیستلو لپاره د میلیاردونو ډالرو موافقه وکړه چې د هغه وخت د ټرمپ حکومت د څو واري خبرداري ورسته په 2020 کال کې پر ترکیه سوداګریز بندیزونه ولګول. امریکا دغه راز ترکیه د 15 جنگي الوتکو د موافقه څخه د جلا کېدون علاوه د دفاع وزارت په ځینو چارواکو بندیزونه هم ولګول. د امریکا دریز دا دی چې د روسیې سیستم د ناتو سازمان دفاعي نظام ته خطر متوجه کولی سي، خو انکار به د دې څخه انکار کوي. هغه مال داسې رپورټونه هم خپاره سي وو چې د روسیې S-400 ډول د توغندیو دفاعي سیستم د امریکا پرمختللي جنگي الوتکه F-15 د وشتلو توان لري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څاري ادارې د یک شنبه پر ورځ ویل چې ایران د سنټریفیوجیزو د جوړولو یو مرکز ته چې کتلې ډیر اړینو لاسرسي منع کړی دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویل دي چې د ټیاسا کیراج د سنټریفیوجیزو د پرزو جوړولو مرکز ته لاسرسي منع شوی، چې دغه ادارې او ایران ترمنځ د سپتمبر د 12 موافقه سره په ټکر کې ده. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې رئیس رافیل گروسی غوړو هیوادونو ته په خپل وروستي راپور کې ویلي وو چې ایران د سپتمبر 22 راسي د مرکزونو د لیدو اجازه ورکړي. په بیان کې راغلي دي چې د ادارې مفتشانو ته اجازه ورکړل شوې چې په ټولو مهمو مرکزونو کې د څار کیمرې ولګوي، خو د خراج په مرکز کې اجازه نه ده ورکړل شوې. د وروستي راپور په داسې حال کې راغلی چې په ویانا کې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو ترمنځ خبرې چې د اپریل په میاشت کې پیل شوې وې اوس ځنډیدلې دي. د دې خبرو هدف پر ایران د بندیزونو کمول او په بدل کې ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونګه د خبرونې لومړی رپورت ته
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنو چارو وزارت د امریکا د مالی وزارت لخوا ملګرو ملتونو او غیر حکومتي ادارو ته د طالبانو د چارواکو سره د بانکونو لاله د بشري مرستو در سوال په برخه کې د راکړې ورکړې اجازه ورکړي، چې طالبانو هم د دې پریکړې هرکلی کړی دی.
دا افغانستان بانکی سیستم د وینیو میاشي رئیسی لکه چې امریکا د مالی وزارت په بهر کې د افغانستان بانک 9 میلیارد ډالر شتمنی کنګل کړي، د اقتصادي بحران سره مخ شوی دی. د جمعې په ورځ د امریکا د مالی وزارت په خپل پریکړه کې یو څه بدلون راوستو. افغانانو ته د بشري مرستو، درمل او خوراکي توکو د برابرولو لپاره ملګرو ملتونو او غیر حکومتي ادارو ته د دې اجازه ورکړه چې هغه طالبان شان سره هم راکړه ورکړه وکړي چې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دي. د طالبانو اسلامی امارت د بهرنی چارو وزارت په ویلامه کې د امریکا د مالی وزارت د دې پریکړې هرکلی کړی. دغه وزارت وایان عبدالقهار بلخی هیله ښودلی چې د امریکا متحده ایالاتو په شمول ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د افغانستان له حکومت سره د اړیکو ټینګښت او له افغان ولس سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی مرستیال حجی مامدینوس مومند وایي چې د امریکا د مالی وزارت لخوا د افغانستان بانک د شتمنۍ او کنګل کېدو پریکړې د افغانانو په ژوند ډېرې منفي اغېزې کړې دي.
فکر کوم د پیسو کنګل کېدل پر ټول افغانانو باندې تاثیر کوي. افغان ټول یو زنجیري کړی دی، تجارت د یو طرف سره بل طرف سره ټول زنجیري کړی دی، نو په دې خاطر د خلکو کاروبار او ټول شان سره تړلی دی.
د امریکا د مالی وزارت لخوا افغانانو ته د بشري مرستو رسولو برخه کې ملګرو ملتونو او مرستې رسولو نړیوالو ادارو ته د اسانتیا او د برابرولو د پریکړې وروسته د طالبانو اسلامي امارت د مالی وزارت او افغانستان بانک د خصوصي بانکونو او افغان سوداګرو او پانګوالو د اصل سره تشبیه د ورځې رئیس یو لړ مشورې پیل کړي. تیر ورځ د طالبانو د اسلامي امارت رئیس الوزرا مرسیل مولوی عبدالسلام حنفي په افغانستان بانک کې ورشي غونډه ته ډیر جذب د مالی ستونزو د راپکېدو ډاډ ورکړی دی. حجیزوس مومنوی افغانستان بانک د سوداګرو او پانګوالو د کنګل شو پیسو د ستونزې د هوارولو لپاره په کړنلار باندې کار کوي چې جربه پلی شي.
تاسو ته به تر معلوم ده چې په افغانستان کې یو لوی بدلون رالی او د دې بدلون په نتیجه کې لیلا اعلان مردا شکر کو چې بانکونه چې زموږ درې به ځای سوي نه ده. تاسو به تر معلومات افغانستان د خلکو سرمایه ډیره کنګل سوي ده. دغه کنګل سو سرمایه په خاطر موږ نو څه کولای چې دغه د موږ خپل پیسو ته لاسرسي وکړو. نو له همدې موږ هر ورځ موږ خبرې د بانک د مسؤلینو سره روان دي، د دې لپاره یو ډیر ښه طرح پر لار باندې کار کوي او ان شاء الله ډیر ژر د دې مشکل څخه خلاص شي.
حجی یوسف مومن د دې طرح په اړه څه ونه ویل، خو یو شمېر سوداګر او پانګوال وایي چې د طرح پر اساس به بانکونه په اونۍ کې تر 5000 ډالر پورې او یا د هغه معدل افغاني سوداګر او پانګوال او د شرکتونو خوندان ته ورکي. اوس مال بانکونه خپل ټولو مشترکینو ته پرته د کومې امتیاز څخه په اونۍ کې 1000 افغاني او یا هم 200 امریکایي ډالر د خپل بانکي حسابونو څخه د ایستلو اجازه ورکړي. د سرپانو ټولنې یو چارواکی حجی عبدالرحمن زیرک وایي چې د یکشنبې په ورځ هم سوداګر او پانګوال او د بانکونو اساسو د طالبانو اسلامی امارات د مالی وزارت او د افغانستان بانک له مشرتابه سره په دغه مسلو خبرې کړې. تیر اگست د میاشتې 15مه چې کله طالبانو کابل ونیو، ورسره سم د امریکا د مالی وزارت په بهر کې د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالرو شتمني کنګل کړې، چې ورسره د افغانستان بانکي سیستم د یو بحران سره مخ شو. په تیره شاوخوا یو میاشت کې چې بانکونو بیرته فعالیت پیل کړې، هر ورځ دغو خصوصي بانکونو مخ ته په زرګونو مشتریان د بانکونو څخه د خپلو پیسو د ایستلو لپاره په قطارونو کې ودرېږي او دا لړۍ هر ورځ تکرارېږي.
دا امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جاغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د پاکستان صدر اعظم د نړیوالې ټولنې له غوښتې چې د طالبانو د نظام له ملاتړ وکړي. عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي چې طالبان به بشري حقونو ته درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت به رامنځته کړي. په عین وخت کې د نړۍ نورو مشرانو په افغانستان کې د بشري حقونو په خاصه توګه د ښځو او جنکو د حقونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ملګرو ملتونو ته ویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو نوې واکمن شوی حکومت د پامه غورځولو پر ځای ملاتړ وکړي. عمران خان ویل د افغانستان د امن کولو لپاره یوازینی چاره دا ده چې د طالبانو حکومت حمایت شي او مسول وګڼل شي.
طالبانو داسې ژمنې کړې دي چې د بشري حقوقو درناوی به کوي، ټول شموله حکومت به جوړوي، خپل خاوره به د ترهګرو لخوا د بل پر ضد نه کاروي او هغوی عمومي عفو اعلان کړه. اوس که نړیواله ټولنه ورسره ملګرتیا وکړي او وهڅول شي چې خبرو کې دخیل سي، دا به د ټولو اړخونو لپاره کامیابه نتیجه وي.
عمران خان د نړیواله ټولنې ځنی غړي هم مخاطب کړل چې د افغانستان په وضعیت پاکستان ګرم ګڼي.
دا سې ډیری اندیښنې شته چې امریکا به د هغو خلکو سره کومک وکړي چې همکاري ورسره کړي وه، ژباړونکو او نورو ټولو کسانو چې د امریکا سره همکاري کړي، خو زموږ په باره کې چا فکر کړی؟ یوازینی دلیل چې موږ دومره کړاو تیر کړو هغه له دې عمله وو چې موږ د امریکا متحدین شولو، د یو ائتلاف ملګري شولو چې د افغانستان پر ضد مو جنگ پیل کړ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمعې پر ورځ د خپل پاکستانی سیال سره خبرو کې ویل چې د نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې په دې پورې اړه لري چې طالبان څه ډول کړنې کوي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو په شپږاویایمه کلنۍ غونډه کې د سلواکیا جمهور رئیس د افغانستان د ښځو د حقونو په دفاع د متحد کېدلو غوښتنه وکړه.
په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې ښځو او نجونو خپل مشروع حقونه ترلاسه کړي، دا باید له منځه لاړ نه
شي.
نړیواله ټولنه باید لومړی او تر هر څه مخکې د افغان میرمنو رهبرۍ ته قایل شي، ملاتړ یې وکړي چې دا مشي خوندي وساتي او د بیرته شاته تک
مخنیوی وشي
تر څو
جنې
تعلیم ته دوام
ورکړي. طالبان چې د افغانستان د اقتصادي زوال بد حالت د سمون ژمنه کوي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو د امنیت راضي دي، خو د ورځني ژوند له ستونز من کېدلو شکایت لري.
مهم خېلی است بسو مردم به روزګار است به دیغه د دې سونه چیز نه است. د مشاو روز نه مشه مو د کار است. گفتم ته روز مو 4-5 مو پیداګری داشتیم. اول بهم 200 هم صدر بونم میشه.
الحمدلله ما جرایم و این مسائل را به صفر رساندیم. ما توانایی را داریم، ما برای ملت اطمینان میدیم که ان شاء الله هیچ وقت هیچ تکلیف را دیگه نخواهیدن. تا ما هستیم ان شاء الله هیچ تکلیف را دیگه نخواهیدن.
امنیت کو دفعه خوب امنیت خوب شده. چون امی خود گروه طالبا که بود مخالف دولت بود و امی ها هر زد امنیت کار که بکردن امی ها بودن. حالا امنیت خوب شده چون امی ها دولت خودش ها گرفته. آواز اقتصادی بردم به حد خراب شده، به حد خراب شده، چون امی پیسای ما شما که در بانک از طرف امریکا بند شده یا اقتصاد افغانستان ضربه زده و مردم خارج رفته، مثلا پیسای را با خود برده. بسیار مردم وضعیت اقتصادی خوب نداره. کاروبار از دست دادم، خودم شخصا ماش داشتم، مثلا 32000 افغانی کار میکردم، مامور دولت بودم، حالا فعلا ما بیکار شدیم.
سپینی خبری دورز په خبرونو او مسائلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د سی این این شبکې یو پخوانی نامتو خبريال ویلي دی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د کابل د سکوت په وخت د سختو فیصلو سره مخامخ و. پیټر برګن زموږ د همکار نسیم ستانیزي سره مرکه کړې. تاسو درو ورو
د امریکا خاص استازي او طالبانو په افغانستان کې د اقتدار د سولې انتقال د مخنیوي پړه پر پخوانی ولسمشر اشرف غني ورچولې ده. وايي هیواد پرې خود ستاسو تب سره په دې برخه کې څه ده؟
ولسمشر غنی له اوله داسې احساس وکړ چې د امریکا او طالبانو له مذاکراتو نه ایستل شوی. دا مسله د ډېرې زیاتې غصې او زور لامل شوه، خو له بل پلوه کله چې هغه له وطن نه ولاړ نو ښایي دې کار د حکومت د سقوط بهیر ګړندی کړی وي. زه نه پوهېږم چې هغه نور هم په هیواد کې ایسارېدلی شو که نه. زه فکر کوم چې د نجیب الله برخلیک په واضح ډول د هغه په مغزو کې و. زه هم داسې اټکل کوم دا مشروع او خواشینونکې اندېښنه ده. حامد کرزی او عبدالله عبدالله پاتې شول، خو دا هم څرګنده ده چې هغوی په نوي او اوسني حکومت کې هیڅ ډول نقش نه لري. هغوی به فکر کړی وي چې ښایي څه نقش به ولري، خو داسې ښکاري چې په بشپړ ډول حاشیې ته ټېل وهل شوي دي. خو که چېرې اشرف غني پاتې شوی وي نو ښایي د حکومت د چټک سقوط په مخنیوي کې یو څه نقش لوبولی وي.
ښاغلی پیټر، تاسې د نجیب الله د برخلیک یادونه وکړله، آیا تاسو فکر کوئ چې دا به د پخوانی ولسمشر اشرف غنی لپاره معقوله خبره وای چې خپل ژوند د خاص استازي او طالبانو ترمنځ د شرف په قول پورې تړلی وای؟
نه،
زه فکر کوم چې ښایي ډېره ښه فیصله یې کړې وي. بله ښه پرېکړه هم نه وه چې دی په کابل کې پاتې شي او د حکومت د بشپړ سقوط مخنیوی وکړي، او یا دا چې په کابل کې پاتې شي او د برېښنا یا ټلیفون په یوه مزي پورې راوزړول شي. زه فکر کوم دا څرګنده ده چې ډېره ګرانه پرېکړه وه. ښایي اصلي ستونزه به دا وه چې دی دې ته چمتو نه و چې د یو ډول عبوري حکومت لپاره مذاکرات وکړي. دلته د ملامتولو او پړې اچولو لپاره ډېر څه شته دی چې یو بل سره ګرم وبولي. مثلا د امریکا پر حکومت ډېره پړه اچول کېدلی شي چې بل طالبانو ته یې ډېر امتیازات ورکړل او د افغانستان پر حکومت یې زور واچو چې 15,000 بندیان خوشي کړي. ټولې نظامي اډې یې بندې کړې، خو طالبانو د دې یوه امتیاز پر وړاندې هم واقعي او متقابل ځواب ورنه کړ. هر ځل چې امریکا طالبانو ته یو امتیاز ورکاوه هغوی په متقابل ډول څه نه ورکول، بلکې خپله اجنډا یې پر مخ بیوله. دا د امریکایانو له خوا نه له افغانستان څخه د وتلو موافقه وه، او د دې په مقابل کې په کار دا وه چې طالبانو له القاعدې سره اړیکې شلولې وې او د افغانستان له حکومت سره یو واقعي مذاکرات کړې وې. خو دا یو کار هم ونه شو.
یو شمیر تحلیلګران وایي چې د سولې په مذاکراتو کې دوه عنصره له اول نه موجود نه ول. اول، په مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت با مفهومه ګډون. دویم، یو باوري درمګړی نه و. که دې ته پام شوی وای نو تاوان به څه و؟
زه موافق یم. ملګري ملتونه په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. د طالبانو په شمول د ټولو زی دخلو خواه و باور پرشته دی، خو هغوی بالکل په دې مذاکراتو کې برخه نه لرله. دا له هماغه وخت نه یوه اشتباه وه چې د افغانستان حکومت په مذاکراتو کې شریک نه کړی شو. دا یقینا یوه اشتباه وه.
بیرته چې د خاص استازي خلیلزاد ادعا ته ورشو چې په وروستیو شیبو کې یې د 15 ورځو لپاره مهلت اخیستی وه چې د قدرت سولهییز انتقال پکې سرته ورسیږي، په داسې حال کې چې د طالبانو جنګیالي له کابل نه راچاپیر شوي ول، داسې مهم کار څنګه وروستیو شیبو ته وځنډول شو؟
زه ګومان کوم نهایي او د ناامیدۍ هلې ځلې وي چې د حالاتو د لا ګډوډېدلو مخه ونیسي. هغه سره او تندی ووهه چې داسې حالت پیښ نه شي، خو څرګنده ده چې کار یې ورنه کړ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ د کارډ د غړو ملکونو هند، جاپان او استرالیا د رهبرانو سره په واشنگتن ډی سي کې ملاقات وکړو. د کارډ ډله د هند د آرام سمندر د امنیت او ثبات او چین د مخنیوي لپاره جوړه شوې ده. پاموکړی دی رپورټ ده.
د هند، جاپان او استرالیا له مشرانو سره د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په لومړۍ مخامخ کتنه کې په خپلو خبرو کې وویل چې کوارډ د مارچ په میاشت کې کومې ژمنې چې کړې وې د هغو په عملي کولو کار روان دی.
د کورونا په ضد د واکسین جوړولو لړۍ په چټکۍ سره په مخ سي چې د هند لپاره یو میلیارد دوز واکسین تولید شي او د نړۍ اړتیا پوره کړو. موږ د نړیوالې د تودوخې پاکله هم اوچت ګامونه پورته کړي دي او د خپلو متحدینو سره په داسې پروګرامونو کار کوو چې د غازونو انتقال صفر ته ورسو.
سپلای چین هو
د اکمالاتو څخه نیولې به تر نړیوال امنیت پورې د نړۍ تودوخې ته پاملرنه د کووېډ 19 همدارنګ د ټکنالوژۍ په برخه کې همکاري ته زموږ د کوارټ ټیم په نړیواله کچه د یو مهم ځواک په حیث ښه رول لوبولی دی.
په داس حال کې چې چین پر رسمي توګه په جندا کې نه دی شامل، خو د کوارټ تر ټولو لوی اندېښنه د هند په آرام سمندر کې د بیجنګ لخوا سمندري ګواښ دی. چین د دې هیواد په سویلي سمندرګي کې پوځي تاسیسات جوړ کړي دي او د اوبو نړیوالې مهمې لارې خپل ملکیت ګڼي او د سوداګرۍ لپاره یې ستونزمنې کړي دي. مشرانو په یو آزاد او خلاص آرام سمندرګي باندې ټینګار وکړ او په دې سیمه کې د چین د عزایمو پر ضد ډېر واضح دریځ څرګند کړ.
څلور هغه هیوادونه چې مشترک بنسټیز ارزښتونه لري د هند په آرام سمندر کې د قانوني حاکمیت پر اساس د آزاد نړیوال نظم پر رامنځته کولو باندې ټینګار کوي. که تاسو د یو هیواد په وړاندې سیالي کوئ چې 1.2 او 1.3 میلیونه نفوس لري، لویه اردو او سرچینې لري، نو تاسو به بل هیواد ته اړتیا لري چې برابر نفوس او اردو لري تر څو ورسره سیالي وکړی شي.
نو موله ډلې په مستقیم ډول چین ته څوړاندیزونه هم کړي. د هغه جملې نه د 15G هیوادونو ملګرتیا په سیمه کې د اکمالاتو تقویه کول، د امنیت لوړول او د غیر قانوني کبنیونې د مخنیوي وړاندیزونه شامل دي.
که تاسو د یو هیواد په وړاندې سیالي کوئ چې 1.2 او 1.3 میلیونه نفوس لري، لویه اردو او سرچینه لري، نو تاسو بیا بل هیواد ته اړتیا لري چې برابر نفوس او اردو ولري تر څو ورسره سیالي وکړی شي.
And views China as a rival.
استرالیا هم په دې موضوع کې ولا قوی او پیاوړو ملګرو له جملې څخه د چي د میاشتې په پیل کې د امریکا او انګلستان سره د ټومي وسلو د درلودونکو اپټلونو د خستو موافقه وکړه.
د عراق حکومت چارواکي وايي د اسرایل سره د اړیکو ادیکولو د پاره د عراق کوردستان بخار کې په یو غونډ کې چې 300 مشهور قومي مشرانو کمی غوښتنې کړې دي د عراق حکومت رد کړې دي او د عراق د صدر اعظم دفتر د شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه غونډه غیر قانوني وه. اډورډ یارانین رپورټ را لګلې زی درته در اورو. د عراق ټلویزیون د شنبه په ماسوخینی رپورټ خپور کو چې صدر اعظم مصطفی خادمی دفتر یو اعلامیه خبر کړه چې د اسرایل سره د اړیکو د اډیکولو لپاره د 300 وروپوړو مشرانو د ویډلې غوښتنی رد کړې چې ویلې دي د اسرایل سره د عراق تعلقات اډیکړي شي. د عراق صدر اعظم د غونډه غیر قانوني هم بللې ده. لبلې خو د عرب رسنیو هم ویلې دي چې د پارلمان رئیس محمد حلبوسی او د هغه مرستیال هم د عراق د ولسمشر ابراهیم صالح سره په ګډه دغه غوښتنه رد کړې ده. یادونه وړ ده چې دغه غونډه د امریکا د سولې د مدافع د ډلې لخوا تمویل شوې وه چې مشري جوزف بروویډ کوي. جوزف بروویډ چې یو یهودی امریکایی دی او د 1970 په لسیزه کې د بغداد نه کډه امریکا ته کړی وه، په دغه کانفرنس کې وویل چې په عربل کې راټول شوي خلکو یو ډیره ښه او زورور پریکړه کړې ده. هغه وویل
يسعدنا ان ندعم الاخوه والاخوات الشجعان الذين
د عراق د شپږو ولایتونو بغداد، انبار، موصل، صلاح الدين، بابل او ديالا د زورو مشرانو د حسونه ملاتړ کوي او په ډیر جرأت سره د ابراهيمي تړون چوکاټ ته د ننوتلو هیله څرګنده کړه. د عراق د سنیانو یوې ډلې سهوا مشر وسام هردان وویل چې د عراق فدرالي سیستم د عراق بلابلو سیمو ته دغه اجازه ورکړې ده چې د اسرایل سره د اړیکو عادي کولو لپاره خپل ملاتړ څرګند کړي. هغه وویل
نظام فدرالي على استعيد المحل في العراق وبانضمامنا الى اتفاقيات ابراهيم علي على استعيد العالم.
د عراق فدرالي حکومت سیستم موږ ته دغه اجازه راکوي چې د اسرایل سره د اړیکو لپاره دغه ډول کامونه پورته کړو. د یادونې وړ ده چې د هغه وروسته چې د عراق حکومت د دغې غونډې سره مخالفت وکړو، ځینې کوردي مشرانو هم د خپل ملاتړ نه لاس واخیستو. د سعودي عربستان یو ټلویزیون ویلي دی چې کېدای شي عراق د غواړي چې د نن په ولس کې چې دا معلومه کړي چې آیا ولس د اسرائیل سره د تعلقاتو د عادي کولو لپاره تیار دی او کنه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
فرق نه کوي چې دا څه کوي، ډانیل ورتګا او روساریو موریلو په تایل دا چې د نیکراګوا د جمهور رئیس په حیث د څلورمې اجرایي دورې لپاره د ورتګا بیا انتخابېدل خوندي کړي. دغه هدف په نظر کې نیولو سره دوی د مدني ټولنې خبر اعلان او انتقاد کوونکو او سیاسي مخالفینو په خلاف د ویرې زورونې او فشار پراخه مبارزه پیل کړې ده. دوی د سختو قوانینو عبارت آرکسترا کا هدف ورنه د مستقلو مطبوعاتو او د آنلاین لارې د انتقادونو خپه کولو، تجارتونو او سازمانونو ته په کار واچل، خارج نه بودیجه لاسته راوړي، د بهرنۍ ایجنټانو په حیث نمونه ولیکي، ځکه نو حکومت ته اجازه ورکوي چې د دوی مالی چارې وڅاري او د نیکاراګوا د اساسي قانون د تعدیل لپاره فشار راوړي چې په مبهمه توګه د تعریف شوو جرمونو لپاره د عمر بند سزا ته اجازه ورکړي چې هدف یې له حکومت نه کرکه ده. د انتخاباتو سترې شورا چې ورتګا موریلو یې کنټرولوي اصلي مخالف ګوند د قانوني موقف په ځنډولو سره راتلونکو انتخاباتو نه نامطلوب اعلان کړ. مخالف کاندیدان توقف شلو، وزورول شلو، لکاندید که دونه منی کرد، ده غیر قانونی پیسو پشان ده جرمونو تور پره ولگول شو او ده تور هم پره ولگول شو چه ده نیکاراگوا پا طولنا او ده خلقو به حقوقو بانده حمله کوی یا بیل شرح ورکولونا بندیان شلو. د نیکاراګوا په باقی پاتې دیموکراسي باندې د نیکاراګوا او موریلو بدنامه حمله په اجرایا مقننه او عادي قواوي کې د قادر کونکو لخوا او د حکومت انتخاباتو خاص مقصد ممکن کړي. د دوی د رول په نظر کې نیول سره چې د ورتګا حمله ممکن کړل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ګامونه اوچت کړل چې د نیکاراګوا د انتخاباتو او د سیاسي ګوند په 1904 باندې د ویزې بندیزونه ولګول. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس په ولیکل شو غوښنه کوي د تیرو درو میاشتو لپاره جمهور رئیس ورتګا او د دې مېرمنې د جمهور رئیس مرستیال روساریو موریلو هر هغه څوک ډارول چې د دوی د کوښونو مخالفت کوي چې په نیکاراګوا کې د دوی د قدرت مخنیوله چې په دې کې لزګونه سیاسي کاندیدان، خبر اعلان، محصلین او د تجارتي چارو مشران، د غیر دولتي موسسو کارکونکو او د بشري حقوقو پلویان شامل دي او هر هغه کاندید چې غواړي د نومبر د میاشتې د ومنټي په انتخاباتو کې د دوی په خلاف ودرېږي هغه به د خپل حق او امتیاز نه بې برخې شي. دغه اقدام د وختي اقدام نه وروسته کېږي چې په یو سلو 500 قاضیانو، چاروالانو او د دغو چارواکو د کورنۍ په غړو باندې د ویزې بندیزونه لګول شوي. د ویزې د دغه محدودیت پالیسي په هغو نیکاراګوایانو باندې تطبیقیږي چې په یوه یا بله طریقه دیموکراسۍ ته په تاوان رسولو کې لاس درلودلی وي یا له بشري حقوقو نه د سرغړونو مرتکب شوي وي، لکه د سولایزو احتجاجونو د ځپلو په شان. دغه پالیسي د دغو چارواکو د کورنۍ په نږدې غړو باندې هم تطبیقیږي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس ویلې مونږ په اوسني اقدام سره په خپل ژمنه باندې ټینګار کوو چې د ټولو هغو کسانو لپاره حساب کتاب ورکول پیاوړي کوو چې په دیموکراسۍ باندې د ورتګا موریلو په حمله کې لاس لري. دوی ته په امریکا کې خراغلاس نه ویل کېږي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غاک سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاښنا رادیونه زمونږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.